السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس 14 او د دسمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ای یو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو په افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی د 2021 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لندې په 14 ازادي راډیو ته ویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یوه میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسا خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پانه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بان په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یو څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي صاحب په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبرپاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدیفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدیفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ښځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې.
موږ ته له کابله احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي ښه نه ده، یو روغتون ته انتقال شوې وه.
په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو خلک د برېښنا له پرچاوۍ شکایتونه لري.
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوي ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې یې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په هغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
نور راپورونه هم درته لرو او دا به هم واورئ چې اسرائیلو د غزې جنوب ته ټانکونه لیږلي او یرغلیز بریدونه یې ډیر کړي دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د راپورونو لمخې د خزو د حقونو فعال جولیا پارسی چې تیر اونۍ یو رښتون ته رسول شوی و، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ادارې ته انتقال شوی. جولیا پارسی د هغو خزینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو لمخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې بندي کېدل تایید کړي نه دي او روغتون ته د هغې د انتقال په اړه یې هم ښکاره څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانې وایي چې د ښځو د خودجوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسي چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه، بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه، خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې لیلا بسیم بېګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د میرمن پارسي کورنۍ خبره وه چې نوموړې روغتون ته بیول شوې، خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوی وه ځکه له رواني پلاوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي، خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان میرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې میرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
موږ ته له کابل احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي ښه نه دی، یو روغتون ته انتقال شوی وه، خو موږ چا ته د روغتون نوم وانخیست چې کوم روغتون او په کوم ځای کې و، خو د هغې وضعیت ښه نه دی.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هیوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
امریکایي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه درې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتان او چارواکي به په همدې شپو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې امریکا کې د میشتېدو یا پناه اخیستنې کیسونه تر کار لاندې دي. په خاطر دې پاکستان ژمنه کړې وه چې شاوخوا 15,000 هغه افغانان به له پاکستان نه اخراجوي چې امریکا کې د میشتېدو دوسیې لري، خو له دې سره هم د کډوالو شکایت کړی و چې وخت نه وخت د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حتی داسې راپور نه هم خپاره شول چې یو شمېر دغه افغان کډوال چې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه درلودل افغانستان ته اخراج شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو پاړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستانی چارواکو او نورو ادارو سره یې پاړه خبري وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کلیکلي اغل نویس بعد د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړې چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. خایي همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکلي د ډسمبر په منیټه بعد افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړی او ورپسې بعد د ډسمبر په 9 منه د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنې مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو دغه سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی چې د مهال کولای شي پر انټرنیټ هم واوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د ژمی را رسیدل نږدې شوی. د افغانستان د کلیزې مطابق سبا د قوس 15 په رسمي توګه ژمی پیلېږي، خو په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارهګي، بیکاری هم زیاته ده. مردم ډیر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی. په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي نو نه پوهیږو چې د پرچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برق خیلی پرچاوی زیات داره.
برېښنا پرچاوی زیات شوی، هر ورځ دی 1 ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړلې. موږ غواړو چې دا ستونزې هوارې شي.
کارای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپل کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې و میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي. په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار لا 2 بجو څخه د ماسپخین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریک کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هیواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې وروستي وضعیت ته. د اسرایلو پوځ پرون دوشنبه د غزې جنوبي برخې ته لسګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې د وتروستي سازمان په توګه پیژني، د اسرایلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د اسرایل پوځ د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېږل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. اینی شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرونی د غزې جنوبی ښار خان یونس ته نږدې اسرایلی ټانکونه، زغرګاډي او بلډوزرونه لیدلی دي. د هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرایلی پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنا دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولی، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرایلی چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشې کړل او په بدل کې اسرایلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرایلو په حملو کې نږدې 15,900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولی دي. همداراز د اسرایلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، وړاندې درته په دې اړه یو راپور لرو چې په تیر یو کال کې افغانۍ د نړۍ په کچه د هغو دریو اسعارو په ډله کې ده چې قیمت لوړ شوی دی. دا چې ګټې څه دي په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته به غوږ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسأله چې ډیرو ورته پام نه لري کړي لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاس ورکوي. د دې بریتانیایي خبرونې پر اساس د اکاډمیکو کډرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي او له همدې کبله له زده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په وروستیو یو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي د افغانستان د پوهنتونونو لسګونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اچایه ملسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له يرغل وروسته هم د کابل پوهنتون چې همغه مهال یوازینی پوهنتون او اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نیویه ملسیزه کې د مجاهدینو د خپل منځي جګړو په مهال نه یوازې دا چې د پوهنتون لا ډېر استادان له هیواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوی نظام لرا مسته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډیر شمیر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماستری او هغوی چې ماستری لرله د دکتورا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو بار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالی کیږي. ایرو ایشیا ریفیو خبرونه که طالبان شی اړیکه غواړي دوی باید نړیوال نسب ومني. دا د دې خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د وخت رسیدو تر دوه کلونو زیاته موده کیږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکه غواړي باید هغه سي تګلارې غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. شزه له کار او نجونې له زده کړو منه کړې دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې شزه او نجونې له کار او زده کړو منه نه دي. پرون د دسمبر څلورمه د تیتسو ناکامورا یا کاکامورات له څلورم پلین سره برابر وه. جاپانی خبرونې جاپان نیوز په پرونۍ ګڼه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یوه سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوي وو. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی وو د 2019 د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې وغوښتل شو. د جاپان نیوز خپرونې پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هیواده بهر خلکو خدمت ته وقف کړی وو او په ځانګړي ډول یې هڅه کوله چې له کاروانګرو سره د او بخور په برخه کې مرسته وکړي. جاپان نیوز په کابل کې د ناکامورا د سپورتي کلب عکس او د دې په اړه د یو شمېر افغانانو خاطرې هم خبرې کړې دي.
بلومبرګ سکال په راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسارو څخه د چې ارزښت لوړ شوی دی. دا چې د افغانیو درځخت وړیدل د افغانستان لپاره په څه معنا دی، ګټي څه دی، په دې اړه اسمت سروان دغه تفصيلي راپور چمتو کړی دی.
په روسي او کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي. خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلې چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې او دا مو هم لیدلې چې د ایران او ترکیه په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حق له نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایط ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده. پیسې فقط د تبادله وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پسنداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. دون اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول خپل بانکونو د بانکونو قوت په نور هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپل پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغه هیوادونه د پیسو ارزش ټیټ کړي، د غزینه نور هیوادونه خرید ډیر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړی کرنسی یا پولی سیاستی د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځانته ونیسي او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندی زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولی شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا دې مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه ودو لپاره چې هغه ورته کوونکی ودوي هغه ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه هر ډول ټوکې چې راوردوي په ډالر په حساب یعنی د خارجي کرنسی په اساس دوی وردوي، نو چیرته که په دای ووت کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولی شي چې ډیر شیان راورده کی او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه ودو چې لکه چې صنعتي ودودی صادرکونکي ودودی لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالره وه چې نیمایي له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوری نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. د وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په وو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش درې عامل د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو احتکار، دوم قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغ بازار کې لوړ قیمت لري، دریم د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهندو دیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا د چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکا نه تاسو ګوره، دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دا تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزښت اوچت کړی ده. بل دا چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانک نوټونه زاړه شول او له چلند ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې څه شي کم شي ارزښت اوچتېږي. بل دا چې دغه زموږ هوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي، خارج کې په اروپا کې، په امریکا کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا په میلیونونو ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کیږي. دا هم په کومه د افغانیو د یو سره ډېر زیات کومه کې د اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنگ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزښت اوچت کړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.